Radio. Radio Azadi.
دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اندو میر احمد صافه هرکلی کو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.15 اوریدل کیږي زموږ سلامونه ومني په دې هلي چې وخاو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو په سر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پختونخوا ایالت کې د قبایلی سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو ورخیز اقدام بولی او ردوي ټاکل شوی چې په ولسی جرګاو د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر سبا پیل شي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12 لپاره پلان شوی و پرون وځندول د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پختونخوا ایالت کې د قبایلی سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو ورخیز اقدام بولی او ردوي د دې وزارت مرستیال ازادي رډیو ته ویل اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پختلی او دا ګامې د ډیورن کرښې ته د رسمیت ورکولو د هڅو په لړ کې پورته کړې محمد یعقوب احمد زیتی رشپاز ازادي رډیو ته ویل چې اسلام آباد د قبایلو د برخلیک په اړه باید له پروتوکول سره سم له افغان حکومت سره مشوره کړې وای
موږ موقف دا ده چې باید حق هغه قبایلو ته قومونو ته ورکړی شي او دا قومونه نه غواړي چې هلته هغه کوم سیستم چې دوی ده هغه له پښتونخوا سره یا هلته پوځ راشي هلته پولیس راشي دوی غواړي چې هغه پخواني سیستم باندې چې آزاد قبایل دي باید خپل ازادي وساتي
دا پاکستان پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې قبایلی سیمې د شمال لویدیز خیبر پختونخوا ایالات برخه ګرځي د مولانا فضل الرحمن په مشهید جمعیت علما اسلام او د محمود خان څخه په مشهید پختونخوا ملي او عوامي ګوندونو د پارلمان په دې غونډه کې له ګډون ډډه کړې و ټاکل شوی چې په ولسی جرګه ولسوالیو شوراګانو کې د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر سبا پیل شي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد ازادي رډیو ته وویل چې د لازمو شرایطو لرونکي کاندیدانو اسناد د جوزا په 28 نیټه اخیستل کیږي او د کاندیدانو وروستۍ لیست بل ارزونه وروسته اعلان شي
د شنبه په ورځ په کابل کې او همدارنګ د افغانستان په تلې دي شو ولایتونو کې هغه کاندیدان چې غواړي راتلونکو ټاکنو کې خپل ځان نمایان کړي هغوی به زمونږ دفترونو ته راځي او هغوی به هغه فورمې اخلي چې د کاندیداتورۍ لپاره د کمیسیون لخوا تهیه شوي دي
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي اروپایي ټولنې او د انتخاباتو ځینو څارونکو ډلو په دې اړه اندېښنه ښودلې وایي په دې برخه کې روانې هڅې کافي نه دي د هلمند ولایت چارواکي وای په مساکلا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مشران د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت الوتکو پرون سهار په مساکلا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر دوو مهمو مرکزونو حمله وکړي او په ترڅ کې د طالبانو ګڼ شمېر مشرانو تمرګ شوبله اړولې د خبر پاڼه کې راغلي چې دا بمباري د طالب مشرانو پر غونډو شوی خو د وژل شو د دقیق شمېر او د طالب مشرانو نمونه نه دی خودل شوی په دې اړه پرون د قاتم ملاتړ ماموریت هم ریپورت ورکړی وو خو هغوی هم په دې بمبارۍ کې د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه و ښودلی وسلوالو طالبانو په سیمه کې بمباری تایید کړې ده خو ویلي چې دوی ته پکې زیان نه دی رسیدلی او ادعا یې کړې ده چې د عامو خلکو په کورونو شوی دا امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12 لپاره پلان شوی و پرون وځنډوله خاغلی ټرمپ د کیم جنګ اون په نوم په یو لیک کې چې پرون سپین مانی خپور کړ ویلي داسې احساسوي چې وسمهال نوموړي سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی خاغلی ټرمپ وروسته په یو وینا کې ویل چې جنوبي کوریا او جاپان د شمالي کوریا پر ضد د احتمالي عملیاتو په مالی لګښتونو کې امریکا سره د برخې اخیستو ډاډ ورکړی
I've spoken to South Korea and Japan and they are not only
They were ma da junubi Korea aw Japan la mashano sara khabari wakri aw ne wazi la shamali Korea wiri gi na balki le waldi che par mug bad halat tahmil shil mutahida ala to sara pa ihtimali pauzi amaliyato ki har raz mali la gakhtuno ta gawar kai wa da shambla parunay sargandawuno pa ayni hal ki da sikhkari dar che daratun ki katan la parai war khlas pri khale دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین له ایران سره د اتمی تړوند فسخ کیدو د عواقب په اړه خبرداري ورکړي. خاغلی پوتین دا سرګندولې پرون د روسیه په سن پیټرسبورګ خار کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره لکتنی وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړي. پوتین د اروپایي هیوادونو د هغه هڅو ستاینه وکړه چې د ایران له اتمی موافقې څخه د امریکا له وتلو وروسته د دې موافقې د ژغورنې لپاره پیل کړي، خو نوموړي په عین حال کې د دې موافقې د له منځه تلو د ناوړه عواقبو په اړه هم خبرداري ورکړ. دواړو مشرانو پر نړیوالو مسلو هم خبرې وکړې. خاغلی مکرون په ګډه خبري غونډه کې ویل فرانسه او روسیه پر دې موافقه لري چې د سوریې د کړکیچ لپاره باید له نړیوالو قدرتونو سره په ګډه یوه سیاسي حل لاره وموندل شي. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د هومس ښار ته نږدې پر یو پوځي هوایي ډګر د توغندي حمله شوې. په ریپورټونو کې ویل کېږي چې د سوریې د هوایي مدافع ځواک د دې حملې مقابله کړي. د سوریې دولتي خبري اژان سنا پرون ریپورټ ورکړ چې په مرکزي سیمه کې د سوریې پر پوځي هوایي ډګر د دښمن لخوا یرغل وشو، خو د هوایي مدافع سیستم د دې حملې په وړاندې مقابله وکړه او هدف ته له رسېدو مخکې شنډه کړه. په ریپورټ کې نه دي ویل شوي چې دا حمله چا کړې. دوستان او خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړئ کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش وايي متحده ایالاتو د 2002 او 2010 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مقصد 2 میلیارد ډالر ضایع کړی دی. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو له دې خبرو چې د اروپایي ټولنې استازي په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره چمتووالی کافي نه دی بللی او په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کابل چاپ ورسپانو ته وبخې د نړۍ او هغه ورسپانو ته بام کتنه ولرو چې د افغانستان په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دا بم واوري چې د فرانسې خبري اژانس د ګوانتنامو زندان او دغلته د بندو زندانیانو د وضعیت او نامعلوم راتلونکي په اړه یو ریپورت خپور کړی. په ریپورت کې څه راغلي جزئیات به در سره شریک کړو. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپله کتنه چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوې وه پرون وسنډوله. د ژوند رنگونه هم اوریدلی شي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش وايي متحده ایالاتو د 2002 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مقصد 2 میلیارد ډالر ضایع کړی دی. د سیګار مشر پرون د دې ریپورت په اړه د سرګندونو پر مهال ویل چې امریکا د مالی مرستو د ګټې پر ځای تاوان اړولی. جان سوبکو ویل چې پریمانه پیسو د ثبات راوستو پر ځای د خپل سرو وسلوالو ډلو مشران نور هم پیاوړي کړل. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ناامنه ولسوالیو کې د سمدستي ثبات دراوستو په مقصد په داسې یو هیواد کې چې د ډیرو پیسو د جذب قابلیت نه درلود خورا زیاتې پیسې ولګولې. سیګار په خپل نوي راپور کې وایي چې د امریکا حکومتي ادارو د 2002 او 2010 کلونو ترمنځ د افغانستان په ناامنه سیمو کې د ثبات راوستو لپاره 2 میلیارد ډالر ضایع کړل، خو دا پروګرام له ځینو اتلوالو هڅو سره سره تر ډیره ناکام و. راپور زیاتوي د امریکا پوځ د افغانستان په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر ګواښ لاندې دي د عامه تاسیساتو او ښوونځیو د جوړولو لپاره پر مرستندویو ټولنو فشار راوړ چې په نتیجه کې ډېرې پروژې ناکامې شوې. راپور یادونه کوي چې د دې پروژو د ژر تر ژره عملي کولو لپاره د امریکا حکومت خورا زیاتې پیسې ولګولې او دې کار زورواکانو ته د فساد موقع برابر کړ او نتیجه دا شوه چې اکثرو پروژو د ګټې پر ځای تاوان پېښ کړ. د سیګار مشر جان سوبکو په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د پریمانه پیسو د ثبات راوستو پر ځای جنگ سالاران یا د خپل سر وسلوالو ډلو مشران پیوړي کړل.
When we poured so much money into these unstable environments, We contributed to that problem.
کله چې موږ د بے ثباته چاپیریال ته ډېرې پیسې واستولې، موږ د هغو جنگ سالارانو او ځواکمنو کسانو د رامنځته کېدو له ستونزې سره مرسته وکړه چې قانون یې په لاس کې اخیستی. که په خاص ډول محلي پولیس یاد کړم، نو له یونیفورم لرونکو ملیشو او جنگ سالارانو پرته بل څه نه و. نو دا حکومت چې موږ هلته رامنځته کړ، ماهیت یې هومره بد و لکه له دوی مخکې تروریستان چې هلته و.
that were there before.
د سیګار راپور یادونه کوي چې افغان ځواکونه او د ملکی ادارو مامورین د هغه خوځښت د پرمخ بیولو لپاره چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې پیل کړی وو، په مجموع کې یا لیوالتیانه درلوده یا ورته چمتونه وو او یا ناتوانه وو. خو ښاغلی صوب کو په خپلو څرګندونو کې د اوسنی حکومت په مشرتابه کې یو شمیر ځوانانو ته د کار د فرصت د برابرولو ستاینه هم وکړه.
As long as the current government is still surrounded by these young honest
تر هغه چې په اوسنی حکومت کې داسې صادق د قدر وړ تعلیم یافته ځوانان وي چې د حکومت د ملاتړ لپاره ډیر خطر پر ځان مني، او د ولسمشر ځینې دا جګ پوری سلاکران چې کله زه له هغه سره د کتنې لپاره ځم هلته وینم، تر څو چې دا کسان هلته شته زه ښه احساس لرم او خوشبینه یم. خو کله چې هغوی له مخې لرې شي، له یو لړ ستونزو سره مخامخ کیږو. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار په خپل راپور کې وایي، متحدو ایالاتو په 2001 کال کې افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو پر مهال په دې هیواد کې د اصلاحاتو دراوستو او د ملي ادارو د جوړولو لپاره د خپل توان په اړه ناسم تصور درلود. پرونی راپور چې تقریبا 300 مخه لري، د هغو راپورونو د لړۍ څلرم دی چې سیګار په افغانستان کې د ترلاسه شویو درسونو د لړۍ په نوم چمتو کړی دی. په دې راپور کې د هغو مالی مرستو په اړه څېړنه شوې چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د بیا رغونې پر پروژو لګولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د انتخاباتو پر روانې پروسې اندېښنه ښودل. د ویلي د انتخاباتو په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. پیری مایډون د پنځشنبې پر ورځ په یوې مرکې کې ازادي راډیو ته وویل، افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې به امنیتي وستونزوي، خو ډېر نور داسې کارونه هم شته چې د شفافو او سراسري انتخاباتو لپاره یې باید کمیسون ترسره کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
اروپای ټولنه په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو په وړاندې کمزوري ظرفیت، په انتخاباتي کمیسیونونو کې تشبستونه، د خلکو کم لاسرسی او ځینې نور هغه فکتورونه بولي چې د دوی په وینا دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر پیری مایدون له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د انتخاباتو لپاره روانې هڅې کافي نه دي.
There is a lot more to do. This is not acceptable.
دا بهیر په سم مسیر نه دی روان. نور ډیر کارونه دي چې باید ترسره شي. اوسنۍ وضعیت د منلو وړ نه دی او دا وضعیت چټک بدلون ته اړتیا لري. د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو د کمزوري ګډون یو مهم دلیل امنیت بیانېږي. امنیت یو ستونزه ده، خو نور داسې ډیر فکتورونه دي چې باید حل شي.
And they should also be addressed.
مایدون وایي بد امنیتي وضعیت هم د دغه پروسې پر وړاندې اندېښنې راپورته کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ښیي چې د دغه پروسې پر وړاندې خپل مسؤلیت ښه ترسره کړي. نوموړی وایي اروپای ټولنه په مالي او تخنیکي برخه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره مرسته او لازم ملاتړ کوي. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره پر روان بهیر د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې له دې وړاندې په کور دننه هم ګڼو بنسټونو او د ملي شورا یو شمېر غړو د دغه بهیر په څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان د میاشتې 28 نیټه د دغو انتخاباتو ورځ ټاکلې ده او له څه باندې یوې میاشتې رئیسې ورته نوملیکنه روانه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو پر وړاندې ځینې ستونزې مني او تر ټولو مهمه یې ناامني یادوي. د یاد کمیسیون یو کمیشنر سید حافظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د ګډون په اړه اندېښنې اوس پراخېدو دي.
ببینین نمی ارقام ثبت نام روز به روز افزایش پیدا میکنه
و درای ورکون کو د نوم لیکنی بهیر ور سربل ډیریږي په لومړی دویم او بیا دریم پړاو کې چې مونږ به 1300 څخه ډیر مرکزونه ولرو د دې ډلې باز مونږ د امنیتی بنسټونو د راپورونو لمخې 930 مرکزونه تړلې وي سکه چې حالت نام نیده د افغانستان په انتخاباتو د چاري او شمیر بنسټونو هم در په ټوله نه اندیښنې تاییدوي وايي په دې وروستیو کې د دغې پروسې پر وړاندې پر ستونزو سیاسي ناندرۍ هم اضافه شوي دي د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دا ټولې ستونزې د سراسري او شفافو انتخاباتو پر وړاندې د پیاوړې ارادې نه موجودیت په ډاګه کوي
ازادي خبری مجله اوري
دوستانو تاسو زموږ غږ لاسادي راډیو ناوري اوس دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفیر الله ستنګزی ورته کتنه کړې
Stratfor commentary خبرونه ل طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو پاړه یو مطلب لیکله په لیکنه کې راغلی چې ل طالبانو د پاکستان ملاتړ او افغانستان ته د زیاتو امریکایي سرتیرو لیګلو ته پکتو سکهال د افغان اوګډې جګړې د پای ته رسیدو په هدف ل طالبانو سره خبري د اٹکل وړ نه بریخي Stratfor commentary لیکي چې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې به هم سکهال د افغانستان پر سر خراب شي د لیکنې په دوام لولو چې په پاسنۍ خندونو سربیره د افغانستان په قضيه کې د ایران خلکتیا لا پسې د سولې چانسونه پیچلي کړي په نګدې راتلونکو کې د حل لاري مندلو پر سر د طالبانو په لیکو کې جلاواله هم ستونزې ولاړې کړي Stratfor commentary لیکي چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو هیڅ څرک نه تر سترګو کیږي اخو د افغانستان د کورونی چارو وزیر وایس احمد برمک له ازادي راډیو سره په وزنګړې مرکه کې ویلي کتر هغه په افغانستان کې بریدو نه زیات کړي افغان حکومت بل ناتو او امریکا مرسته وغواړي لویدیس کارون کې د تالکم پاوډر په پیرلو افراطیان تمویلوي دا د ګارډین برټانوي ورسپانې دیوي مقاله عنوان ده په مقاله کې راغلي چې په لویدیس کې خاريدونکو تالکم تر ډیره د افغانستان لختیزه د هغو قانونو له تالک دبرو لاس تر ازي چې ترګری ډلې پر حاکم دي تالکم چې په عامه ژبه ورته د ماشوم پودر وای د ماشومان له پودر نیولې د سنگار تر موادو رنگ مالی او ان د موټر په پرزو کې کارول کیږي ګارډین رسپانی زیاته کړي چې د ننګرهار د چین ولسوالۍ په زینو سیمو کې چې د تالک ماربل او کرومایت قانون لري دایش ډله واک چلوي دایش ډلې په دې او گاوند سیمو کې چې پکې ډیر زیرمې پرتې دي له طالبانو سره سخت جګړې هم کړې دي ګارډین رسپانه دی پورت د مندونو په اساس لیکي چې داعش ډلې هڅه کړي چې پاکستان ته ولار خلاص کړي څو همدا مادني مواد په اسانۍ ورورسوي امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تالکم پاوډر ډیره برخه له پاکستانه ورزي تالک پاوډر له قانونو د طالبانو د کلنې 300 میلیون ډالري اوایدو یو لوی برخه هم جوړوي ګارډین ورسپانه د ګلوبل ویټنس کمپاین د مشر نیک ډونووان په حواله لیکي کته هم تالک پاوډر په هالیوډ کې د چلیدونکو خونی الماس یا بلډ ډایمنډ فلم په اندازې جذابیت ونه لري خو کیدای شي یو خونی منرال وی بلډ ډایمنډ یا د خونی الماس فلم په افریقا کې د الماسو د استخراج لاري د ترګرو تمویل ننداري ته وړاندې کوي
د فرانسې خبري اژانس د ګوانتنامو زندان او دغلته د بندي زندانیانو د وضعیت او نامعلوم راتلونکو په اړه یو ریپورت خپور کړي د فرانسې خبري اژانس وایي پر امریکا د 2001 کال تر بریدونو وروسته ګوانتنامو ته وړل شوی اکثره زندانیان هغه مهال ځوانان و چې اوس یې عمرونه پاخه شوی د امریکا حکومت د مانی چې په ګوانتنامو کې د پاتې زندانیانو د برخلیک د معلومولو لپاره نو کوم پلان او نه هم سیاسي اراده موجوده ده رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل لري
پر متحده ایالاتو د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11 نیټه تر حمله وروسته د تروریزم پر ضد د امریکا د جګړې په لومړیو کې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې یو شمېر نیول شوي کسان ګوانتنامو زندان ته واستول شول د فرانسې د خبری اژانس پوینا اوس څه د پاسه 15 کال وروسته زیاتره زندانیان چې هغه مهال ځوان او کم عمر وو پاخه عمر ته رسیدلی دي سپینی مانی پروانونه کې ظاهرا دا ومنله چې په ګوانتنامو زندان کې د پاتې څلوېختو زندانیانو د برخلیک د معلومولو لپاره نه کوم پلان او نه هم سیاسي اراده موجوده ده د امریکا دفاع وزارت د ګوانتنامو د زندانیانو په اړه معلومات نه خپروي خو ویکلیکس او نیویارک ټایمز د دې زندان په اړه ځینی معلومات افشا کوي فرانس پریس وایي د ګوانتنامو زیات عمر لرونکي زنداني یو اویا کلن سیف الله پراچه دی چې د پاکستان دی او تر ټولو ځوان او کم عمره بیا د سعودي عربستان تبا حسن محمد علي بن عطاش دی چې اوس 2.5 کال عمر لري په ګوانتنامو زندان کې تر ټولو پیژندل شوی زنداني 35 کلن خالد شیخ محمد دی چې پر امریکا د سپتمبر د 11 د بریدونو اصلي طرح بلل کیږي شپږویشت زندانیان داسې هم دي چې له 2002 کال راهیسې په ګوانتنامو کې بند دي خو په هیڅ جرم نه دي تورن شوي. د سره صلیب نړیواله اداره په کال کې څلور ځله له ګوانتنامو زندان کتنه کوي چې معلومه کړي د زندان وضعیت د توقیف د ځای له معیارونو سره برابر دی او کنه، او له زندانیانو سره د زندان د مسؤولانو چلند هم څېړي. د فرانسې د خبري آژانس په وینا د ګوانتنامو زندان په کال کې 450 میلیونه ډالر لګښت لري. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د نړیوالو قوانینو له مخې متحده ایالات باید د ګوانتنامو زندانیانو ته روغتیایي خدمات برابر کړي. که څه هم د سپتمبر د 11مې د بریدونو خاطرات په یو نه یو ډول تتیږي، زیات شمیر امریکایان په دې خبر نه دي چې لا هم په ګوانتنامو زندان کې خلک ساتل کیږي. سپینې ماڼۍ په خپل پالیسي بیان کې ویلي چې ګوانتنامو زندان دا مهال له ساختماني او سیستم له نظره له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ دی، او که پاملرنه ورته ونشي ښایي د زندان د ساتونکو او زندانیانو ژوند له خطر سره مخ شي. سپینې ماڼۍ د دې زندان د بیا رغولو لپاره له کانګرس څخه د اضافي بودیجې غوښتنه کړې ده. فرانس پریس وایي تر اوسه 9 بندیان په ګوانتنامو کې مړه شوي دي چې د امریکا د پوست په وینا اکثرو یې ځانوشنه کړې ده. خو په څه ډول چې د ګوانتنامو وضعیت دی، ښایي دا وروستي کسان نه وي چې په خپله خپل ژوند پای ته رسوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپله کتنه چې د جون د 12مې نېټې لپاره پلان شوې وه پرون وځنډوله. ښاغلی ټرمپ په دې اړه د څرګندونو پر مهال د خورا زیات قهر او څرګندې دښمنۍ یادونه وکړه، او شمالي کوریا ته یې د هرې بې پام او احمقانه عمل د احتمال په اړه خبرداری ورکړ. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په نوم په یو لیک کې چې پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ ویلې دی چې دا داسې احساسوي چې اوس مهال له نوموړي سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی. ښاغلی ټرمپ ویلي شمالي کوریا د خپلې اټومي وړتیا په اړه خبرې کوي، خو د امریکا اټومي وړتیا هومره زیاته ده چې دای دعا کوي له هغو کار اخیستو ته هیڅکله اړتیا پېښ نه شي. ښاغلی ټرمپ وروسته په دې اړه په خپله وینا کې وویل چې جنوبي کوریا او جاپان د شمالي کوریا پر ضد د احتمالي پوځي عملیاتو په مالي لګښتونو کې د برخې اخیستو ډاډ ورکړی.
I believe that this is a tremendous setback for North Korea and indeed a setback for the world.
زه باور لرم چې دا د شمالي کوریا لپاره یو لوی پښاتک دی او د ټوله نړۍ لپاره هم پښاتک دی. ما د دفاع وزیر جیم ماتیس، لوی درستیز او پوځي مشرانو سره خبرې وکړې. زموږ پاوځ چې د نړۍ په هر ځای کې ډیر ځواکمن دی او په دې وروستیو کې نور هم پیاوړی شوی، د اړتیا په صورت کې چمتو دی. پر دې سربیره ما د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره هم خبرې وکړې. هغوی نه یوازې له شمالي کوریا ویریږي نه، بلکې لیوال دي چې که بد حالت پر موږ تحمیل شي په احتمالي پوځي عملیاتو کې له امریکا سره هر راز مالی لګښتونو ته اوږه ورکړي. هیله ده چې په راتلونکي کې به د شمالي کوریا په برخه کې مثبتې خبرې پیښې شي، خو که داسې ونه شي موږ تر پخوا زیات چمتو یو. ولسمشر ټرمپ په عین حال کې وویل چې پر شمالي کوریا بندیزونه او فشار به دوام وکړي. د شمالي کوریا یو چارواکي د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس هغه وینا رد کړې ده چې ویلي وو د شمالي کوریا برخلیک به هم د لیبیا په څیر احمقانه وي. چوی سون هوی چې له تیرو لسو کلونو راهیسې له متحدو ایالاتو سره په ناندریو کې ښکیل دی پرون وویل چې هیواد باید د خبرو لپاره سوال ونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې که ډیپلوماسي ناکامه شوه شمالي کوریا به بیا خپل اټومي زور نندارې ته وړاندې کړي. خو د ټرمپ له پرونیو څرګندونو په عین حال کې داسې ښکارېدل چې د راتلونکي کتنې لپاره یو وار خلاص پریښی دی. هغه د شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې وویل که دې کله هم زمونږ د ډېرې مهمې سرمشریزې په اړه نظر بدل شو نو یا زنګ راته ووهه او یا لیک راته ولیکه.
بلخوا د نړیوالو جنایي څیړنو یو رپورټ ښیي چې په 2016 کال کې د اوکراین پر فضا د مالیزیا یوه مسافروړونکې الوتکه د روسیې په یو توغندي ویشتل شوې ده. په دې اړه به د رضوان مراد رپورټ واورو.
د هالند په مشرۍ د نړیوالو جنایي پلوټونو ګډ تحقیقاتي پلاوی وای په 2014 کال کې د اوکرين پر فضا د ماليزیا مسافرونکو الوتکه په بوک دولت غندي وشتل شو چې د روسي په دافع هوا سیستم پورې اړه لري. د پلوټونکو په دې ټیم کې د استرالیا، بلجیم، ماليزیا، هالند او اوکرين چارواکي شامل دي. ایم ایچ ولس پرواز د 2014 کال د جولای میاشت په ولسمه نیټه د اوکراین د دونیسک خار پر فضا چې د جګړې سیمه وه وغورځول شو. په دې پیښه کې د الوتکه د عملې په شمول 298 کسان وشل شول. د هالند په مشرۍ د نړیوالو جنایي تحقیقاتو تر دې اعلان مخکې د ماليزیا د دې الوتکه د نسکورېدو د پیښې یوې پلټونکې برتانوي څېړونکې ادارې بلینکټ ویلیو احتمال شته چې دا الوتکه د روسیې د 350 دافع هوا لیوا په توغندي غورځول شوې وي. د دې لپاره چې د الوتکه د اوکراین له هغه سیمې وشتل شوې چې د روسي پلو بلتون پالو په کنټرول کې ده، مسکو او اوکراینی بلتون پالو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین له بلتون پالو سره د روسیې د مالی او پوځي مرستو په اړه کره شواهد وړاندې شوي دي. دواړو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کړي دي چې د نړیوالو جنایي پلوټونکو لخوا رد شوي دي. خو د دې پیښې د پلټلو برتانوي څېړونکې ادارې ویلي دي چې د ماليزیا د الوتکې تر وشتل کېدو سمدستي وروسته د بوک توغندي سیستم چې د روسیې پوځ د اوکراین بلتون پالو ته ورکړو بیرته د روسیې خاورې ته انتقال شو. بلینکټ څېړونکې داری چې د روسیې له خپلواکې وبپاڼې انسایډر سره په ګډه د اوکراین پر فضا د ماليزیا د مسافرونکو الوتکه د نسکورېدو په اړه تحقیقات کړي، په 13 دسمبر میاشت کې ویل چې دوی د ډالفین په مستعار نوم یو روسی جنرال پیژندل دي چې د الوتکه د وشتل کېدو په دې پیښه کې دخیل دی. پلاتون کې وای ډالفین د روسیې د پوز دی او متقاعد جنرال نیکولای تکاچیوف مستعار نوم دی چې دا مهال د روسیې د پوز د مرکزی سیمه سرمفتش ده. خود کاچیوف دارد کړی ده چې د ډالفین په مستعار نوم فعالیت کړی او یا هم نوموړی په 2014 کال کې په اوکراین کې و.
دوستانو سم په مخړی وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ده. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو ورخیز اقدام بولی او ردوي. د دې وزارت مرسیال ازادي رادیو ته ویل اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پختلی. ټاکل شوی چې په ولسی جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا پیل شي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په مساکلا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مشران د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12 لپاره پلان شوی وه پرون وسنډوله. ښاغلي ټرمپ د کیم جونګ اون په نوم په یو لیک کې چې پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ ویلي داسې احساسوي چې اوسمهال له نوموړي سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی، خو ټرمپ له پرونیو څرګندونو داسې ښکاري چې د راتلونکي کتنې لپاره یې ور خلاص پرېښی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ایران سره د اتمی تړون د فسخ کېدو د عواقبو په اړه خبرداري ورکړ. ښاغلی پوتین دا څرګندونې پرون د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د فرانسې له ولسمشر سره له کتنې وروسته وکړي. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې هومس ښار ته نږدې پر پوځي هوایي ډګر د توغندي حمله شوې ده. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو .com کې هر وخت چې وغواړي کتلې او لوستلې شي. اوس هم مخکې له دې نه چې زما بل همکار ستار فروغ راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کی، پام وکړئ د ژوند له رنگونو یو ځانګړي پروګرام ته
د ژوند رنگونه.
مانو محبوب رحمان دی، د خوست ولایت یم، قوم منګل پلان دی، کابل پنتون د څلورم سم د پښتو ادبیاتو محصول یم.
تاسو د خوست اوسیدونکي یاست او اوس موږ تاسو د روژې مبارکه میاشتې په ورځو کې یو. کله راته وایي چې په خوست کې روژه کې معمولا کوم خواړه ډیر پخېږي؟
خوست خو چې ډیر مروج دی او ډیر نوم لري، هغه خوست خلک ورته د ډنډکی په نوم وایي چې ډیر مروج دی. اکثریت هغه پخېږي خو اوس د روژې په وختونو کې نور ترڅنګ نور ترکاري او نور سبزیجات هم پخېږي.
دا ډنډکی چې تاسو یاد کړل د سره کورت یو ځای کېږي کنه؟
او کورت وی کله کله د چرګ شوروا و داسې نور
دا کور ته تاسو پروژه کې خوري به د ورځې لخوا نه تیږي کیږي
نه نو د ورځې لخوا نه تیږي او ورځې وی ورځې سره د مرنه تیږي کیږي
یعنی وچ کور ته څوک نه تیږي کیږي
تر څنګه ورځې وی ورځې بیا سره نه تیږي کیږي
اته خپل د ورځې میاست کې کوم خوړه د خوخیږي چې باید پر دسترخوان درته برابرې ماخام یا پښلمای
ما خپل ساده خوړه خوخیږي ډیر ساده ډیر خوړم رنگارنګ خوړم نه خوخی یو ډول ساده خوړې وایم خوخی
مثلا ساده کوم خوړه
لکه اوس چی شي سبزیجات کې بامیا شي یا بنډي ورته وای کچالو شي تر څنګه لګته لکه یو بل شی بس خلاص
اکثره کسان د غوا کباب ډیر خوخی کغه شوروا یا کباب یا قورمه تاسو څنګه تاسو ولې تاسو سبزیجات ډیر خوخیږي ولی غوا خلی نه خوخیږي
ولا غوا خم نه خوخی ځکه چې غوا یو خو ما چې ورېدلې دي وای زړه سخت وي زړه رحم ورکوي نو دینه بغیر منورم نه خوخی دومره منه خوخی
څنګه دا دې په کوم چالي دي دي چې مثلا غوا ک ډیر خوې بیا ډیر بیرحمه دي ست دي لیدلې
داس نه دي لیدلې خو اکثره چې ما یو څو ملکونو ته سفر کړی دی غلطه کوم خلکو سره مخ شوم ما غو دا خبر را تکړی بیا ما شاید دا خبر غوزم اسم زال قد مرنه لرم ورسره